د شپې 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو ایوي بلې خبرونه ته خرغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مبهم دی او لږ تر لږه تر 2025 کال پورې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود خطر شته. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې کورنۍ ناخالص تولید 6% کم شوی. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز هم د دې باعث شوی چې افغان بزګران 1.3 میلیارد ډالر عاید چې د کورنۍ ناخالص تولید نږدې 8% جوړوي له لاسه ورکړي. راپور دا یادونه هم کوي چې په 2023 کال کې د مالیو د راټولولو له لارې عواید 13% لوړ شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور موندنې رد کړې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد پخوا چې افغانستان تر اشغال لاندې و تیارو، هغه ملي راډیو ټلویزیون ته چې طالبان اداره کوي ویلي چې اوس امنیت ټینګ دی او د حکومت مسؤلین هم ژمن دي، نو ځکه دا په دې معنا ده چې راتلونکی روښانه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکی وایي د افغانستان بشري صندوق په تیرو 10 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو ښه لاسنیوی کړی دی. اندریکا راټویټ دا څرګندونې نن د دې صندوق د جوړېدو د 10 کلنۍ په مناسبت په یوه ویډیو کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا پر خپله اکس پڼه خپور کړی کړي دي. د هغه په وینا د صندوق په دې موده کې د افغانانو په تیره د افغان ښځو او ماشومانو په ژوند کې د بدلون د راوستو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. نوموړی زیاتوي چې په دې موده کې 1.5 مرستندویو ټولنو دې صندوق ته څه باندې 1 میلیارد ډالر بسپنه ورکړې. د اسرایلو پوځ نن وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر اهارون هلیوا د حماس لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنه د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني پر اسرائیلو د تیر کال د اکتوبر د 8 د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې. هلیوا د اسرائیلو لومړی جګپوړی چارواکی دی چې د دې برید په تړاو له دندې استعفا کوي. په دې برید کې 2200 کسانو وژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول. د اسرائیلو پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د پوځ لوی درستیز د هلیوا استعفا منلې او له هغه څخه یې د خدمت په خاطر مننه کړې. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی نن د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په اسلام آباد کې خبرې وکړې. د پاکستان او ایران ترمنځ په 13 فبروري میاشت کې د یو بل په قلمرونو کیل توغندوی حمله وروسته د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو مشران سره ګوري. د ښاغلي رئیسی د سفر پر مهال سلګونه اضافي پولیس او ملیشا ځواکونه د امنیتي تدابیرو لپاره په اسلام آباد کې ځای پر ځای شوي وو. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې شریف او رئیسی د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا، د پرمختګ، د تروریزم پر ضد مبارزې او په نورو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. پاکستان ته د رئیسی 3 ورځنی سفر چې نن پیل شو د هغو هڅو یوه برخه ده چې د دو هیوادونو د خپلو اړیکو د رغونې لپاره پیل کړي دي. ایران او پاکستان تقریبا 900 کیلومتره ګډه پوله لري چې په دواړو خواوو کې بلوڅ بیلتونپال د تهران او اسلام آباد مخالفت کوي. او د پاکستان امنیتي ځواکونه په خیبر پښتونخوا ایالت کې په 2 جلا عملیاتو کې د 11 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې په ډیره اسماعیل خان سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 10 وسلوال وژل شوي دي. د عملیات یوه ورځ وروسته له هغه وشول چې نامعلومو وسلوالو د پاکستان د ګمرک 2 تنه کارکوونکي ووژل. د امنیتي چارواکو په وینا یو بل وسلوال په شمالي وزیرستان کې په 1 جلا برید کې وژل شوی دی. پاکستاني ځواکونه د عملیات تر ډیره د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ټي ټي پي پر ضد ترسره کوي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک راپور ته د طالبانو د حکومت غبرګون دا موضوع په یو مرکه کې هم شاربو.
د انرژي نشتون دی، د افغانستان د بانکي اړیکو نه وسېدل دي، د نړۍ سره او د نن په هیواد کې یو اندازه د بې باوري خلک کوشش کوي چې د پیسې خپل ځان ته وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د ځمکې د ورځې په مناسبت په یو پیغام کې د اقلیمي بدلون پر وړاندې د ځمکې د خوندیتوب غوښتنه کړې. په یو بل راپور کې به واوري چې پخواني افغان پوځیان ویره لري چې له پاکستان او ایرانه د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته ونه شړل شي.
زه د یو پخواني پوځي مېرمن یم. د طالبانو له راتګ وروسته موږ یو کال کابل کې پټ وو. له یو کال وروسته په ډېرې سختۍ وتوانېدو چې ویزه واخلو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرایلو د پوځي استخباراتو مشر ولې له دندې استعفا کړې. نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې بحث کې په کوټه کې د طالبانو د یو چارواکي د وژل کېدو موضوع شاربو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. نړیوال بانک د افغانستان راتلونکي اقتصادي وضعیت ناڅرګند او مبهم بولی او وايي د دې هیواد اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی. د دې بانک د یو نوي راپور پر بنسټ په افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوې، توکو ته د خلکو لاسرسی ګران شوی، بیې لوړې شوي او پانګونې هم راکمې شوي دي. د طالبانو حکومت دا راپور نیمګړی بللی او ویلی دی د پرمختګ او روښانه راتلونکي لپاره فرصتونه شته. د موضوع نور جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې واورئ.
نړیوال بانک وایي تیر دوو کلونو کې د افغانستان اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ و او ناخالص تولید هم 26% کم شوی دی. د بانک په خپل نوي راپور کې لیکلي د افغانستان اقتصادي لیدلوری تیار ښکاري او تر راتلونکي 2025 کال پورې د اقتصادي مخ پر ځوړتیا یا رکود خطر هم پر خپل ځای دی. خو د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد دا راپور ناسم بولي. هغه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي
دا چې د افغانستان اقتصاد تیاره راتلونکی لري دا سمه نه ده. مخکې تیاره و چې له بده مرغه افغانان تر اشغال لاندې راغلل او په جګړه بوخت وو او فرصت یې نه لاره. اوس چې امنیت او ثبات دی او ژمنتیا شته دا خپله د دې ښودنه کوي چې روښانه راتلونکی په مخ کې لرو.
د نړیوال بانک په راپور کې د افغانانو د مخ پر ځوړ اقتصاد لاملونه د بهرنیو مرستو کمی، د ناڅرګند وضعیت ګډوډۍ او بې باورۍ له امله په کور دننه د پانګونې چټک کمښت، د کرنیز سکتور زیانمنېدل او تر څنګ یې د کوکنارو په کښت بندي زیات شوی دی. د بانک په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له قوله د کوکنارو د کرکیلې له امله د افغان بزګرانو کلنی عاید 1.3 میلیارد ډالر بللی چې د داخلي ناخالص عاید نږدې 8% کیږي. د نړیوال بانک په راپور کې زیاته شوې اوس مال په افغانستان کې بیروزګاري ډېره شوې، بیې لوړې شوې، تقاضا کمه شوې او د ټولو بیا لومړنیو خوراکي توکو ته د اړمنو تناسب له 14.6% ته پورته کړی دی. راپور کې دا هم لیکل شوي چې په خصوصي سکتور کې بنسټیز ستونزې او د اړینو خدمتونو لپاره د نړیوال د ملاتړ مرستو کمی هغه بل اندېښنه ده چې د افغانستان د هر ډول اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. خو نړیوال بانک له دې ټولو اندېښنو سره سره دا هم وایي چې په 2023 کال کې د طالبانو حکومت عواید 9% زیات شوي او 210.1 میلیارد افغانیو ته رسېدلي دي، چې پکې 1.1 میلیارد د ګمرکاتو د مالیاتو او پاتې 2.8 داخلي عواید دي. د نړیوال بانک راپور په افغانستان کې د 2022 او 2023 کال لپاره د افغانستان صادرات تر یو حده ثابت پولي خو وایي واردات لا زیات شوي دي. د دې بانک د راپور پر بنسټ په 2023 کال کې افغانستان 2.8 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات درلودل چې تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. 2022 کال کې دا شمېره 6.3 میلیارد ډالر وه. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ دا اقتصادي رکود به فقر او بیروزګاري لا پسې زیاته کړي، کاري فرصتونه به کم شي او د خلکو ترمنځ به د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا ژور شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم د بیروزګاري او نامناسب اقتصادي وضعیت له امله ځورېږي. د ننګرهار اوسیدونکی محمدي ګل
کارونه نشته، ګندنونه نشته، یا به زه ورځو بس د لارې خرڅم په خپله خو مزل کوه.
د کندهار اوسیدونکی عبدالغني هم له همدې ستونزو سره ټکوي.
کارونه نشته، بېخي هره ورځ راوځو بلادرې ورس ورس ناسې وسکرته پورته ځو.
د اندېښنې داسې محل مطرح کېږي چې نړیوال بانک په خپل راپور کې د افغانستان د باثبات راتلونکي او د دې هېواد د ګټو د خوندیتوب لپاره د کرنې او د قانونو د استخراج په برخو د تمرکز یادونه کړې.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د راپور جزئیات مو اوریدل. د دې راپور په اړه مې د اقتصادي چارو د شنونکي دریا خان بهیر نظر وپوښت. ښاغلي بهیر، د مرکې په پیل کې راته وویل
نه دا چې د درې کلونو را په دې البته د کلونو را په دې خو د اقتصادي وضعیت د افغانستان نه و که چېرې تېرو شلو کلونو ته وګورو به وجدو چې ډېر زیات البته مالي او لوجستیکي مرسته د نړیوالو د افغانستان سره وه. هلته یو دولت هلته موجود وه چې د نړیوالو لخوا په رسمیت پېژندل شوی و. ډېرې زیاتې پیسې افغانستان ته راتللې په بنسټیزو یو تعدادو بنسټیزو پروژو باندې کار کېده نړیوال بانک خپل سهم درلود په افغانستان کې او اسیایی بانک هم خپل هلې ځلې کولې د څنګه یو مکم وو نور هغه نهادونه هم چې په اقتصادي برخو کې له افغانستان سره یې مرسته کول دي په افغانستان کې خو باوجود ده چې مختلف عوامل او ستونزې ورته موجودې وې باوجود ده چې دغه زیاتې اندازې پیسې راتلې او د ده تر څنګ یو زیات اندازه مسلکي کادرونه هم په افغانستان کې موجود وي چې د دغه منابعو نه څرنګه باید استفاده وکړي بیا هم د افغانستان اقتصاد داسې زیات په واقعي شکل ځان ته ونهنیو او مصنوعي ډول مختصر تر څو چې وروسته له 2015 نه موږ زیات
حقیقی دولتا یا بخیر سوال داده چه دا ارقام دوی لکومه کردی یا چوم را کردی؟
تو هم دا فکرونه دی یا دا چه بحرانه مرسته منگ ده نه هیچ وقت البته دا حقیقت که منطوله یا پتوله نوشو چه افغانستان بحرانه مرسته ارتیاله دی یا ده بحرانه مرسته تو مت منطوله که ده خپل غطه و بنتیجیز پروژه تلار باشه و تو چه من خلق بخیه و من سکو ده خپل زیرونا جوره که ده آقا پحساس ده افغانستان اقتصاد پر مخ حرکت کوم دا واضح دی چې دغه څه نشته بایم دا شي د دتر څنګه موږ تاسو ګورو چې د نن په هیواد کې هغه اندازه صنایع تولیدات چې دي دلته په مختلفو دلایل په اساس باندې دغه فعلاً په څه شکل په جریان کې نه دی یا نه روان نه دی یو دا چې د انرژي نشتون دی د افغانستان د بانکي البته بانکي اړیکو نه وسیدل دي د نړۍ سره دوی سره وصل نه دي او د نن په هیواد کې یو اندازه د بې باوري خلک کوشش کوي چې د پیسې خپل ځان سره وتړي.
بله صاحب، همدغه مسایل په دقیقا په راپور کې هم یادونه شوې ده. بې باوري چې تاسو یادوي په دې راپور کې هغه ته اشاره شوې ده. دوی ویلي دي چې د افغانستان راتلونکي مبهم ده، یعنی دغه اقتصادي وضعیت دوی وایي چې مبهم دی. دا په څه معنا ده؟ دغه ابهام یعنی څه معنا؟
مبهم په دې معنا یعنی وروسته له درې کالو نه کله چې یو هیواد رسمیت نه پیژندل کېږي په دې معنا چې هلته یو اندازه ستونزې موجودې دي. یو دا ستونزې چې جوړېږي خو طبیعتا موږ باید تر څو چې د نورو نه ګیله او شکایت وکول باید خپل ځان ته وګورو. نو د ننه په هیواد کې هغه سیاستونه او هغه پالیسیانه چې غوره شوي دي فکر کوم دا هغه مسیح ته موږ نه هدایت کوي چې موږ د نړۍ سره وصل شو، د خپل منافع هغو ته تعریف کړو، د خپل د منافعو تعریف په اساس د نړیوال نه موږ مرستې راغلو. د بېلګې په ډول زه وایم د یوازې د بانکتونو د پانتونونو د دروازو تړل باید څه شي چې موږ غټه د دې تر څنګ چې موږ ټولنیز ټولنې کې د ستونزو سره مواجه کېږو، خلک د درس او تحصیل نه پدې یو اندازه غټه اقتصادي مرسته چې افغانستان ته د دغه آدرس نه متصوره واغه مرسته افغانستان ته نه رسېږي. دا په دې معنا چې یعنی نړیوال تعهد کوي چې چیرې تاسو مکتوبونه دروازې خلاصې کړئ موږ تاسو دغه په مقابل کې تاسو دغه اقتصادي مرسته کوو چې تقریبا یو اندازه معلمین او روزنی کارکوونکي چې په دغه وزارت کې بوخت دي دوی ماشونه پرداخت کړل. کله چې داغه تقریبا د 2 لک او شاوخوا کې دي د مرستو د جذب نه کول د افغانستان په اقتصاد باندې خپل منفي تاثیرات یې درلودل چې اوس موږ شاهد یو.
مننه. یو وروستۍ پوښتنه دا ده چې طالبانو تاسو واورېدل په راپور کې چې دا راپور یې رد کړی دی، د رد لپاره د دوی استدلال څومره پر ځای دی؟ حداقل ستاسو لپاره څومره د منلو وړ دی؟
یو څه البته په دې راپور کې هغه څه چې مثبت ویل شوي وخوا د افغانستان د افغانیو ثبات ساتل د نورو پیسو په مقابل کې داغه موضوع ده چې البته دا د ستاینې وړ ده او دام یوازې په کې د کې د دولت سیاستونه نه دي، د کې د افغانستان د خلکو او د افغانستان هغه د پیسو پشتوانه چې موجود ده هغه او هغه مرسته چې ده به هر میشت افغانان له طریقه په کال کې تقریبا تخمینو په اساس د 2 میلیارد ډالر شاوخوا کې کېږي هغه چې افغانستان ته راځي. اما نور مسایل چې د افغانۍ د ارزښت د ساتلو په خپل مرسته یې کړې ده خو دننه هیواد کې زه فکر کوم هغه مسایل چې دوی نه مني زه فکر کوم دا به ښه نه وي کله چې موږ د خپل ستونزې ومنو او د خپل د ستونزو د قبولولو په اساس باندې موږ د خپل راتلونکي جوړه کړو. زه فکر کوم چې دا به موږ ته ښیي چې د خپل آیندې ته موږ تمه لاس خلاصه کړو. هغه دلایل چې دا مطرح کېږي خو طبیعتا دوی نه غواړي چې د خپل ځانونه د البته ومني.
د اقتصادي چارو شنونکی دریا خان بهیر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن د اپریل 22مه د ځمکې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې د اقلیم د بدلون پر وړاندې د ځمکې د خوندیتوب غوښتنه کړې. د چاپیریال شنون کې د اقلیم د بدلون او له افغانستان سره د نړیوالو د ملاتړ لپاره د پالیسیو پر جوړولو ټینګار کوي. د فیروزی عزیزی په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتروش د دوشنبه په ورځ او د اپریل په 22مه د ځمکې د ورځې په مناسبت یو ویډیو په خپل ایکس پاڼه خپره کړې او پکې ویلي چې د اقلیم بدلون د هوا ککړتیا او حیاتي تنوع ځمکه ګواښي. هغه د اقلیم د بدلون او لامل یې د رامنځته شویو پیښو پر وړاندې د ځمکې د ساتنې غوښتنه کړې.
And we must mobilize all our efforts.
موږ باید د اقلیم او حیاتي تنوع د ساتنې لپاره خپلې ټولې هڅې متحدې او متحدې کړو، څو د ټولو زیانمنونکو ټولنو ملاتړ وکړو چې موږ ته د ځمکې د سیاري پاملرنې څرنګوالی را زده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو اونیو کې سختو بارانونو او سیلابونو د افغانستان خلکو ته ګڼ ساني او مالي زیانونه اړولي دي. د اسلامي مرستو سازمان اسلامیک ریلیف د شنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې په تېره یوه اونۍ کې د بارانونو او سیلابونو له امله 900 کورونه په جزئي او بشپړ ډول ویجاړ شوي، 3000 هکتاره کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او سلګونه څاروي له منځه تللي دي. طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت دولت وزارت ویلي د اختر له لومړۍ نیټې څخه تر تیرې جمعې پورې په دغو پیښو کې 99 کسان وژل شوي او 48 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي جاوید ګلابزاده په خپل سیمه کې د وروستیو سیلابونو له امله د رامنځته شویو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه وروستي بارانونو چې کوم زیانونه ورودات ولسوالۍ کې اړولې، جهانګیر کلی په نامه یو کلی کې یو ماشوم مړ دی، یو زخمي دی، د کوټې چت پې رالوېدلی دی او چغری کې ځمکې د خلکو وړي فصلونه یې وړي دي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي سید ګل پادشاه ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو د دې ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې ځمکې او باغونو ته ډېر زیانونه اړولي دي.
سړکونه مو خراب دي او میوه لرونکي ونې باغونه مو سیلاب وړي دي. هیڅ دلته د ژوند دپاره شرایط نشته دي او موجود نه دي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د ځمکې د ورځې په مناسبت د بی خبر پاڼې په خبرولو له ټولو افغانانو وغوښتي چې د ځمکې او چاپیریال ساتنې په برخه کې خپل دینی او ملي مسؤلیتونه ادا کړي. د غیدارې زیاته کړې چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله سخت ځپل شوی او باید په دې برخه کې نړیوال مالي ملاتړ ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د پخواني جمهوري نظام د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستیال او د چاپیریال کارپو عزت الله صدیقي وایي حکومتونه باید اقلیمی بدلونونو ته د رسیدنې لپاره پالیسۍ جوړې کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال سازمانونه باید د اقلیمي بدلون له زیانمنونکو هیوادونو لکه افغانستان سره هم مرسته وکړي.
باز است که دولت پالیسی های مروزه کنه، منابع مالی و تخنیکی.
دولت ته اړتیا ده چې پالیسی جوړه کړي، د مسالو ته مالی او تخنیکی سرچینې ځانګړې کړي، د سیلابو د مخنیوي او د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره ملکي او زیربنایي پروژې پیل کړي، د ځنګلونو بیا رغونه، د طبیعي زیرمو ساتنه او د اوبو سرچینې مدیریت کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د ډنمارک د کډوالو شورا په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیزو له امله په نړۍ کې 12 زیانمنونکی هیواد دی او د ګواښ د شاخص د درجه بندۍ پر بنسټ له ګواښونو او طبیعي بشري ناورین سره دریم مخ هیواد دی. د ځمکې ورځ هر کال د اپریل په 22مه د چاپیریال ساتنې اهمیت په اړه د پوهاوي لوړولو او د ځمکې د ساتنې په موخه نمانځل کیږي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو د پوځي استخباراتو مشر د هغه څه په خاطر چې د پر اسرایلو د حماس لخوا د تیر کال د اکتوبر د 8مې د برید په مخنیوي کې ناکامي بللې، له خپلې دندې استعفا کړې. دا له دې حمله وروسته چې په نتیجه کې په غزه کې روانه جګړه پیل شوه، لومړی جګپړی اسرایلی چارواکی دی چې د دې پیښې په تړاو استعفا کوي. د موضوع تفصیل د نوریاس نوری پراپور کې.
د اسرائیل پوځ نن دوشنبه وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر هارون هلیوا د حماس له لوري د اسرائیل د تیر کال د اکتوبر د 8مې نیټې د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې ده. الهوا د اسرائیل لمړی جګپوړی چارواکی دی چې د حماس له لوري چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د دغه برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کوي. دغه برید چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول، د دې سبب شو چې اسرائیل په غزه کې د حماس په وړاندې جګړه پیل کړي چې اوس اوومې میاشتې ته داخله شوې ده. د اسرائیل پوز په یو اعلامیه کې ویلي چې د پوز لوی درسیز د هلیوا استعفا منلې او له هغې د خدمت په خاطر مننه کړې ده. د اسوشیټد پریس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي هلیوا په خپل استعفا لیک کې چې پوز خبره کړې ویلي چې د دپ مشرۍ د استخباراتو ادارې هغه دنده چې ورسپارل شوې وه نه ده اجرا کړې او زیاته کړې ده چې دی دغه توره ورځ هره ورځ او شپه په یاد لري او د دغې جګړې ژور درد به د تل لپاره له ځان سره ولري. د راپور له مخې د دې ډېره تمه کېده چې پر اسرائیل د حماس له لوري د دغه پراخ برید وروسته به هلیوا او یو شمېر نور پوځي او امنیتي چارواکي له خپلو دندو په دې خاطر استعفا وکړي چې پر اسرائیل د دغه بېساري برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو د استعفا وخت ښایي په دې خاطر روښانه نه وي چې اسرائیل په غزه کې له حماس او د لبنان په شمال کې هم له بلې سخت دریزې حزب الله ډلې سره په جګړه کې ښکېل دی. پاین حال کې د اسرائیل او ایران ترمنځ له بریدونو وروسته په سیمه کې هم کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د اسوشیټد پریس خبري اژانس د راپور له مخې د یو شمېر پوځي کارپوهانو په باور داسې مهال چې اسرائیل د جنگ په څو جبهو کې ښکېل دی، دغه استعفاوې به یو غیر مسؤلانه عمل او کېدای شي هغه د کمزورۍ نښه وګڼل شي. په داسې حال کې چې هلیوا او یو شمېر نورو چارواکو دا منلی چې د دغه برید په مخنیوي کې پاتې راغلي، خو نورو په تیره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له دې کار څخه ډډه کړې ده. ښاغلي نتنیاهو ویلي حاضر دی چې د دغه برید په تړاو سختو پوښتنو ته ځواب ووایي، خو دا یې نه دي ویلي چې آیا له خپلې دندې ګوښه کېدو ته هم حاضر دی که نه. دا په داسې حال کې ده چې په اسرائیل کې له ټاکلي وخت د مخه د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره اعتراضي غورځنګ ورځ تر بلې په پراخېدو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په چمن کې پرلتکونکو خبرداري ورکړی چې که پاکستان د سپین بولدک چمن پر لاره د تیرېدو لپاره د پاسپورت او ویزې د لرلو د حتمی توپ په اړه پر خپلې پریکړې له سره غور ونه کړي، دوی به د اعتراضونو لړۍ پراخه کړي. د اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته ویل چې که د پاکستان حکومت د دوی غوښتنو ته پام ونه کړي نو دا لاره به وتړي. لدې مخکې د پاکستان حکومت د دې احتجاجي غورځنګ لغړو سره په یو غونډه کې د دې ستونزې د هواري ژمنه کړې وه، خو د اوو میاشتو له تېرېدو وروسته لا هم دا ستونزه نه ده حل شوې. جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د چمن په سیمه کې نن د اعتراضونو او پرلات 212 ورځ ده، خو لا هم د پاکستان حکومت د اعتراض کوونکو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. پرلس کوونکي وایي دوی پریکړه کړې چې نور به جدي ګامونه پورته کړي. په چمن کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان اچکزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چې اوس په پاکستان کې جمهوري حکومت جوړ شوی باید د دوی غوښتنو ته پام وشي.
د شناختی کارت او د تذکریه په شام باندې دا مسله باید حل شي. کچیر زمرد دا مسله نه سوال زمرد پر لټ به ډیر سخت ګام او سخت نتیجې ته په دې ورسیږي چې هغه نتیجه مخکې چې موږ سخت ګام نو اخستی نگران حکومت له وجې موږ دې سخت قدم یا می امید نه ساتي. اوس په موږ کې جمهوریت حکومت ته پارلمان ستا شورا ستا جرګه ولسی جرګه ستا باید دا مسله زمرد حل شي.
یو بل اعتراض کوونکی مولادات سلطان لموږ سره په خبرو کې وویل کمشران یو وروستۍ پریکړه وکړي، ښایي په څو ورځو کې د خپلو لاریونونو لمن پراخه کړي.
مخکې مجله د پاکستان د انجمن تجارانو او د هغه سره د بلوچستان وفد ټول راغلی وو پر لټ کې زموږ سره ګډون وکړي. هغو زموږ سره د انجمن تاجرانو دا وعده وکړل موږ به هم پر لټ انشاءالله د دوی سره ولاړ یو. په راتلونکي تاریخ په ټوله بلوچستان کې د احتجاج اعلان شوی دی. د هغه سبا د اسلام آباد لانګ مارچ دی، نو هلته به د پارلمان و مخته پر لټ او انجمن تاجران ټوله پاکستان هلته د پارلمان مخته خپل احتجاج کوي.
پرلت کوونکی وایي چې تر اوسه د دوی د مشرانو لخوا وروستۍ پریکړه نه ده شوې، او که د دوی غوښتنې ونه منل شي او پریکړه وشي نو د سپین بولدک چمن ترانزیتي لار او د پاسپورت دفتر به وتړي او نور جدي ګامونه به هم پورته کړي. یو بل پرلت کوونکی حاجي عبدالمنان وایي چې د پاکستان حکومت د دوی د ستونزو د حل په برخه کې کړې ژمنې تر اوسه نه دي پوره کړي. هڅه مو وکړه چې د دې پریکړې او د سپین بولدک چمن لارې د تړل کېدو د احتمال په اړه د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد نظر وپوښتو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه اعتراضونه شاوخوا اووه میاشتې وړاندې د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې پر ضد پیل شول چې د سپین بولدک چمن لارې د تیرېدلو لپاره یې د پاسپورټونو او ویزو درلودل لازمي وګڼل. په دغه پرلت کې سوداګریزې ځینې ټولنې، سیاسي ګوندونه او خلک ګډون لري. دا لا څرګنده نه ده چې د پاکستان حکومت به د یاد پرلت غوښتونکو ته مثبت ځواب ووایي که نه، خو پرلت کوونکي ټینګار کوي چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي له خپل اعتراض به لاس په سر نه شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د تیرې اوري میاشتې په دیرشمه د طالبانو یو جګپړی چارواکی په کوټه کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل شو. د استاد محمد عمر جان خونزاده د مړینې د څرنګوالي، د وژل کېدو د څرنګوالي او عواملو په اړه په 25 دقیقې پروګرام کې بحث کوو چې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. اورېدو ته یې راسره اوسئ. خو اوس یو وروستی راپور. د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو په تیره د پخوانیو پوځیانو د جبري ایستلو د بهیر د بندېدو غوښتنه کړې. دا کمیټه وایي د پرزیدلي جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د غچ اخیستنې د حملو له ویرې تر ډیره ایران او پاکستان ته تښتیدلي، اوس د جبري شړلو له خطر سره مخامخ دي.
له پخوانیو افغان پوځیانو د ملاتړ کمیټه وایي که افغان پوځیان له پاکستان او ایران وایستل سي ژوند به یې د خطر سره مخامخ سي. دغه کمیټه چې د افغانستان د پخواني رژیم له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه جوړه ده، د یکشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې له ایران او پاکستان څخه ایستل سوي یو شمېر پوځیان د طالبانو لخوا نیول سوي او حتی وزل سوي او یا هم نامعلومو ځایونو ته وړل سوي دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په ګډون د ځینو ادارو لخوا د پخوانیو پوځیانو د نیولو، وزلو او ورکېدو اداوې سوي وي. خو د طالبانو د حکومت ویان تل دا ډول اداوې رد کړي دي. د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د معلوماتو له مخې په ایران کې هغو پخوانیو پوځیانو چې د سرشمیرنې په پروژو کې ګډون کړی ویره لري چې ګواکې د هغوی معلومات او آدرسونه به له طالبانو سره شریک سي، او هغه کسان چې په سرشمیرنه کې یې برخه نه واخیستې او ایران ته په ناقانونه توګه تللي په خورا بد حالت او ویره کې دي او باید په پټه ژوند وکړي. دغه کمیټې زیاته کړې چې پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول ښځې په ګاونډیو هیوادونو کې پر امنیتي ستونزو سربیره له رواني ستونزو سره هم مخ دي، او ملګرو ملتونو او نورو بنسټونو ورته په کافي اندازه پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني پوځیان او د هغوی کورنۍ چې په دې وروستیو کې ایستل سوي او یا هم د ویستلو له ګواښ سره مخامخ دي په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو اندېښمن دي. یو پخواني پوځي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې له ایران څخه ایستل سوی او اوس په پټه ژوند کوي.
پوزیم له ایران په زور را وستل شم او وس دلته پټ اوسېګم. کدوې خبر شي موږ به حتمان په شکنجو باندې کول زوروي، بل ته هیڅ کار او بار نه لرو.
د یو افغاني پوزی میرمن چې اوس په پاکستان کې ژوند کوي وایي ک له پاکستانه وستل سي میړه به د توقيف، شکنجه او حتی مرګ له ګواښ سره مخامخ سي. هغه چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل.
زه د یو پخواني پوځي میرمن یم. د طالبانو له راتګ وروسته موږ یو کال کابل کې پټ وو. له یو کال وروسته په ډېرې سختۍ وتوانېدو چې ویزه واخلو. که بېرته افغانستان ته لاړ شو هلته موږ ته خطر دی. لیور مې چې ناروغ هم وه د دې لپاره چې بیوله یې وه چې ورور دې چیرې دی، هغه درې میاشتې مخکې تر شکنجې لاندې ووژل شو. د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړو چې زموږ کیسونو ته دې زر رسېدنه وکړي.
د پخواني جمهوري نظام پر مهال د تخار ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال اکرام الدین سری چې په ایران کې د پخوانیو پوځیانو د پرسونل استازی دی، د ایران له حکومت غواړي چې له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه چې پخواني پوځیان هم پکې شامل دي لغوه کړي.
شما از رهبری معظم جمهوری اسلامی
غوښتنه د ایران د جمهوری اسلام د رهبر دا چې د هغو شرایطو له مخې چې اوس په افغانستان حاکم دي، تر هغه چې زموږ هیواد کې یو ټولګډونه نظام نوي رامنځته شوی، که د پخوانیو پوځیانو د بیرته نستولو په برخه کې یو مهرباني او رحم وکړي تر څو موږ وکړلی شو خپل ځانونه امن کې وساتو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د پاکستان په پنجاب ایالت کې د تېر جمهوري نظام د ملي امنیت یو سرتېری ووژل سو. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې